در خدمت قرار میگیریم. خدا نگهدار، شب روز شما بخیر.
امریکا غږ د پښتو خبری خپرونې مهم مطالب. د ایران سره د متحدو ایالاتونو د موقتی هوکړې د مودې ختمیدل. د امریکا ولسمشر وایي چې ایران هغه تړون نه مني چې د لازمه ګڼي. د واشنگتن او تهران ترمنځ د موقتی هوکړې موده هم پای ته رسیدلې. په کابل کې د شوې چاودنې د څېړلو غوښتنه. کابل کې یوې چاودنې لسګونه کسان ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو یو مقام په دشت برچی کې د شوې پیښې د څېړلو غوښتنه کړې. او د آیرلند پر وړاندې د افغان لوبغاړو د بریا راز. د کرکټ ځینې روزونکي او مبصرین د افغان لوبغاړو لخوا آیرلند ته پرله پسې ماتې ورکول د توقع خلاف بولي. افغانستان له آیرلند څخه د 5 لوبو لړۍ ګټلې.
السلام علیکم. د امریکا غږ پښتو خبری خپرونې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د اگست 13 نیټه ده. زه احمد شکیب د خپلو همکارانو په ملتیا د دیرشو دقیقو په ترڅ کې د نړۍ او افغانستان په اړه ګڼ مهم خبرونه خپرو. له ملتیا څخه مننه. خپرونه د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ د موقتی هوکړې د مودې په ختمېدو او د ولسمشر ټرمپ په څرګندونو پیلوو. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې ایران یوې داسې هوکړې ته چې د لازمه ګڼي غاړه نه ږدي. له بلې خوا د هرمز په تنګي کې یوه کښتۍ په راکټ ویشتل شوې ده. د متحدو ایالاتونو او ایران د مسایلو په اړه تازه حال خپل همکار سمیع الله جلالي څخه اخلم چې د کانګرس ماڼۍ څخه خپرونې سره ملګری شوی. جلالي صاحب، د واشنگټن او تهران ترمنځ د دوه میاشتنۍ هوکړې موده پای ته رسېدلې، اوس څه کیږي او ولسمشر ټرمپ تازه څه ویلي؟
ولسمشر ډانلډ ټرمپ د واشنگټن په وخت نن سهار د ایران په تړاو په خپل تروت سوشل حساب یو پیغام خپور کړ. او په دې پیغام کې لیکلي چې د ایران اسلامي جمهوری سره خبري او مذاکرات روان نه دي. هغه زیاته کړې ده چې له یاد هیواد سره د خبرو کوم مهال ویش هم نه دی ټاکل شوی. ولسمشر ټرمپ د دې پیغام په دوام لیکلي دي چې هرمز تنګي سمندري محاصره په بشپړ ډول په ځای ده او دا تنګه اخلاص او فعال دی او ټول د اوبو ماینونه لرې شوي او منفجر شوي دي. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره وغږېد. هغه وویل ایران هوکړه غواړي خو داسې هوکړه نه کوي چې دا یې لازمه بولي. بلخوا ایران بیا وایي چې د هرمز تنګۍ به تر هغه وخته تړلې وي څو چې امریکا د جون میاشتې په شوې هوکړه کې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي. امریکا او ایران د جون میاشتې په 18 نیټه په سویس کې هوکړه لاسلیک کړه، خو دا هوکړه وروسته له غلې مشکلاتو سره مخ شوه چې ایران د هرمز په تنګۍ کې پر یو شمېر تجارتي کښتیو بریدونه وکړه. او متحده ایالاتونو د دې کار په غبرګون کې د ایران په جنوب کې یو شمېر اهداف په نښه کړل. د واشنگټن او تهران ترمنځ د تاوتریخوالو سره په یو وخت د متحده عربي اماراتو دولتي خبري آژانس ویلي دي چې د اماراتو ولسمشر له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفون خبرو کې د منځني ختیځ د حالاتو په اړه بحث کړی دی.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د شپې ته ورځنۍ هوکړې موده د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېدله، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران هوکړه غواړي خو داسې هوکړه نه کوي چې د احساس کوي لازمه ده.
هغوی غواړي چې یوه هوکړه وکړي خو هغوی به هغه ډول هوکړه ونه کړي چې زما په اند اړینه ده. وګورئ، موږ هلته د یوه دلیل له امله یو. ایران باید اټومي وسله ونه لري. تاسو په دې پوهیږئ، ایران باید اټومي وسله ونه لري او هغوی به اټومي وسله ونه لري.
ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا وویل چې د هرمز تنګي کنټرول د متحده ایالاتونو سره دی او هر اونۍ په میلیونونه بیرل تیل د تنګي څخه وځي. هغه یو ځل بیا د امریکا د قلمرو په توګه د هرمز تنګي د اعلان کولو له مفکورې ملاتړ وکړ.
دا مفکوره می خوشیږي چې یو قلمرو یې اعلان کړم. موږ پر تنګي بشپړ کنټرول لرو.
تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ هم د دوشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په خبرو کې تایید کړی و چې د واشنگټن او سپای پاسداران چارواکو ترمنځ د پردې تر شا تماسونه دوام لري. خو نوموړي وویل چې یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره مهالویش او بیړه نه لري او ایران باید د تسلیمۍ سپین بیرغ اوچت کړي. په ورته وخت کې د ایران جکپوري مرکچي او د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف د سه شنبه په ورځ وویل چې د اوربستانګۍ به تر هغه وخته پورې تړلې وي څو چې متحدو ایالتونو له تهران سره د لنډمهاله هوکړې شرایط نوي عملي کړي.
په روشن بگویم تا زمانی
اجازه را کړی په سرګند ووایم تر هغه وخت چې امریکا د سوي هوکړې پر اساس خپل ژمنی چې د محاصره پای ته رسول د کنګل سویو شتمنوي او آزادیدل پر تیلو د بندیزونو لیري کول په ټولو جبهاتو کې د تهدیداتو او نظامی عملیاتو پای ته رسولو په ګډون نور تعهدات چې امریکا هوکړه پر کړې عملی نسی هرمز تنګي به خلاص نسی.
بلخوا راپورونه وایي چې د هرمز تنګي څخه یوه تیریدونکې کښتۍ په راکټ ویشتل شوې ده. د سه شنبې ورځې د دغه برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او د دې برید راپور هم د بریتانیا د سمندري تجارت د عملیاتو مرکز ورکړی دی.
په نورو لنډو خبرونو کې د اسرائیل د صدارت دفتر ویلي چې لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د سولې د بورډ غړو چې پکې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ زوم او سلاکار جیرد کوشنر هم برخه لرله د دوشنبه په ورځ له څو ساعتونو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د پلان په اړه دوی کاري ډلې جوړې کړي. د نتنیاهو د دفتر په وینا یوه ډله به د حماس د بې وسلې کولو او د غزې د غیر پوځي کولو پر موضوع کار کوي او بله ډله به د عامې روغتیا مسایل په ځنګړي ډول د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی او نورې روغتیایي اړتیاوې وارزوي. دا موافقه په داسې وخت کې شوې چې اسرائیل او حماس لا هم د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د پلان د عملي کولو پر څرنګوالي اختلاف لري. اسرائیل وایي تر هغه چې حماس په بشپړه توګه بې وسلې نشي اسرائیلي ځواکونه باید له غزې څخه ونه وځي. حماس بیا غوښتنه کوي چې اسرائیل د اوربند پلی کړي او خپل ځواکونه د له غزې څخه وباسي. کوشنر له نتنیاهو سره تر لیدنې وروسته هیله څرګنده کړې چې په راتلونکو اونیو کې د حماس د بې وسلې کولو په بهیر کې پرمختګ رامنځته شي. د سوریې لپاره د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي ټام باراک د سه شنبه په ورځ په شمال لویدیځ سوریې کې پر یوې هوایي اډې د بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د اسرائیل تایید شوي هوایي بریدونه بلل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی د ادلب ولایت په ابو ظهور سیمې اته بریدونه شوي دي. ټام باراک چې د ترکیې لپاره د امریکا د سفیر په توګه هم دنده ترسره کوي د ایکس په ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې دا بریدونه یو غیر ضروري کړکېچ رامنځته کوي چې سیمه ییز ثبات ته وده نه ورکوي. باراک چې د سوریې حکومت په وار وار د اسرائیل سره د کړکېچ د کمولو لپاره خپل لیوالتیا ښودلې ده. هغه وویل متحده ایالتونه لا هم باور لري چې زغم او خبرې اترې د لاغوره رغند لارې لپاره غوره انتخاب ده. واشنگتن له ټولو خواوو غواړي چې د نورو پوځي پیښو پر ځای منطقي خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړي. خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له خپلو نړیوالو شریکانو سره په فعاله توګه دوړخیزه او سوړخیزه همکاري کوي څو په نوښتګره بڼه د مصنوعي ځیرکتیا د مسؤلانه او د ودې پر بنسټ پراختیا ته لاره هواره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونې د امریکا غږ د هغې پوښتنې په ځواب کې کړي چې ګواکې واشنگټن چمتو کیږي لسګونو هیوادونو ته ووایي چې د مصنوعي ځیرکتیا په سیالۍ کې د امریکا او چین ترمنځ باید یو لوری انتخاب کړي. دغه وزارت په دې اړه له مستقیمې تبصرې پرته وویل چې متحده ایالتونه له وړاندې له څه باندې دیرش هیوادونو سره د سیلیکا سولۍ د نوښت په نوم د مصنوعي ځیرکتیا د فرصتونو په اړه تړون لاسلیک کړی ده. دغه نوښت د باور وړ مصنوعي ځیرکتیا د سیستمونو پراختیا لپاره پر ګډې ژمنې ټینګار کوي. د امریکا پاوز او د ریټان پونوم د فای قراردادي شرکت اعلان کړی چې د توماهاک توغندیو د تولید د چټک زیاتوالي په موخه د وو کلونو لپاره د 22.9 میلیارډ ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړی ده. دغه شرکت ویلي دا تړون دوی ته اجازه ورکوي چې د توماهاک توغندیو په تولید کې د پام وړ چټکوالی راولي او د تولید کچه به په کال کې تر زرو څخه زیاتو توغندیو ته ورسوي. د ریټان شرکت رئیس فیل چاسپر په یوې اعلامیه کې لیکلي چې دوی د کاري ځواک په ګمارلو سره به شته اړتیاوې پوره کړي. د امریکا د جګړې وزارت وویل دغه تړون د هغو حادثو یوه برخه ده چې موخه د مهمو وسلو د سپارلو چټکول او د اکمالتي زنجیرونو پیاوړي کول دي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرپرست مشر هانکاو ویلی چې د جګړې وزارت له ټولو شته امکانات څخه ګټه اخلي څو د اوسنیو عملیاتو اړتیاوې پوره کړي. اوکراینی چارواکي وایي چې د سه شنبه په ورځ د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف کې پر یو کلی د روسیې د توغندیو په برید کې لس کسان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي په خپل ایکس پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره د غبرید وحشیانه بللای او ژمنه کړې چې دوی به د روسیې دغه حملې ته پریکنده ځواب ورکړي. د اولیا سینیهوبوف د حوزې خاروال هم په تلګرام کې یو پیغام خبر کړی ویلي چې په برید کې ولس تنه ټپیان شوي دي. دغه برید په اړه روسیې څخه سمدستي کومه رسمي تبصره نه ده شوې. د یو جلا خبر له مخې د روسیې یو خبري اژانس د هغه هیواد د دفاع وزارت په حواله خبر ورکړی چې روسي ځواکونو د اوکراین په دونتسک سیمه کې دوه سیمې نیولې دي. د برېټانیا لومړي وزیر اندی برنم د سیشن به پورز ویلي چې هیواد به د روسیې پر وړاندې د اوکراین له جګړې نه سل په سلو کې دفاع وکړي.
د امریکا ژغ پښتو خبری خپرونه د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د افغانستان په وخت د شپې له اتمې نسخه تر نهه بجو پورې خپریږي. تاسو کولی شئ په دې خپرونه کې چې په سټلایټ، ویب سایټ، یوټیوب او د امریکا ژغ د فیسبوک په پښتو باندې خپریږي، په متحدو ایالاتونو، افغانستان او نړۍ کې تازه خبرونه، راپورونه او مرکه وګورئ او واورئ.
له مالتیات خو مننه تاسو له امریکا غاکس خه پښتو خبری خبرونه تعقیبوي. ګرزو افغانستان ته کابل کې یو 14 لزګونه کسان ټپین کړی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو خاص راپور ورکوونکی ریچارډ بنت په دشت برچی کې د رامنځته شوی پیښې د څېړلو غوښتنه کړې ده. د دې خبر نور تفصیل له خپل همکار سالم مندوخیل نخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. مندوخیل صاحب، د کابل د پیښې جزئیات څه دي، قربانیان څوک دي او روغتیایي چارواکو څه ویلي؟
چاودنه د کابل شهر لویدیز د شتیبرچی سیمه کې یو شونځي ته څیرمه سوې ده. روغتیایي مسؤلینو ویلي چې په پیښه کې لسګونه د شونځي زده کوونکي ژوبل سوي دي. د طالبانو امنیتي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې چاودنه د لاسي بم و. تر اوسه هیڅ د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د کابل شهر د دشتیبرچی په سیمه کې تر دې مخکې هم چاودنې سوي چې یو شمیر شیعه افغانان پکې په نشه سوي. د داعش خراسان ډلې د اکثریت دا ډول چاودنو مسؤلیت په خوا منه لري. دا چاودنه داسې مال کیږي چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت امریکا ژغته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې طالبان د افغانستان د ثبات په ښه کولو کې پاتې راغلي او د خپلو اعمالو له لارې ښودلې چې د سیمې د سولې او ثبات په ساتلو کې رغنده رول لوبولو ته لیوال نه دي.
د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت په ایکس ټولنیزه شبکه کې په یو پیغام کې په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه غندلې او په دې اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
زه د پرونۍ ورځې کرغړن برید په کلکه غندم چې د کابل دشت برچی په سیمه کې یو ښوونځي ته نږدې ګڼ شمېر ماشومانو ته زیان ورسوه. یو ځل بیا د کابل دا زیاتره هزاره میشته سیمه په نښه شوې ده. دا یو ډیر د خوښنه یو غندنی وړ عمل دی. اړینه ده یو بشپړه او بې پرې څیړنه ترسره شي ترڅو عاملین وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي.
په کابل کې د ایمرجنسی روغتون مسؤلین ویلي چې 15 ټپیان دغه روغتون ته وروړل سوي چې عمرونه یې د لس او څوارلس کلونو ترمنځ دي.
د دوشنبه په ورځ د ماښام شاوخوا شپږ بجې د کابل امبولانس موږ ته خبر راکړ چې یوه پیښه شوې او ګڼ شمېر ټپیان به زموږ روغتیایي مرکز ته ولېږدول شي. وروسته موږ ته معلومه شوه چې دا یوه چاودنه وه او ټول ناروغان د چرو له امله ټپیان شوي وو. لږ تر لږه درې تنه داسې وو چې جراحۍ ته یې اړتیا لرله.
په ټولنیزو رسنیو کې دغه چاودنې ته منسوبې ځینې ویډیوګانې خپرې سوي او پکې امبولانسونه ښودل کیږي چې زخمیان روغتونونو ته انتقالوي. ځایي اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پیښه یوه خصوصي ښوونځي ته څیرمه داسې مهال وسوه چې ماشومان له دغه ښوونځي څخه د وتلو په حال کې وو. په راپور کې د کابل د پولیسو د ویاند خالد زدران په حواله ویل سوي چې چاودنه د لاسي بم له کبله رامنځته سوې او په اړه یې څېړنه پیل سوې ده. د وروستۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل ښار په دغه لویدیزه برخه کې چې زیاتره هزاره وګړي پکښې کې اوسیږي، تر دې وړاندې د ډېرو بریدونو مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. که هم طالبانو ویلی چې په افغانستان کې دغه ډله ځپلې ده، خو نړیواله ټولنه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د 5 کلونو له پوره کېدو سره په دې هېواد کې لا هم د ترهګرۍ د ګواښونو مخه نه ده نیول سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا ژغته په لیږل سوي تازه بیان کې نیوکه کړې چې طالبانو د خپلو کړنو له لارې په څرګنده توګه ښودلې ده چې د سیمې د سولې او ثبات په ساتنه کې د رغنده رول لوبولو ته لیوالتیا نه لري.
طالبانو په دوامداره توګه په هیواد کې د ثبات د ټینګولو لپاره د اغیزناک اقداماتو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. دا د امریکا او نړیوالې ټولنې په ګټه ده چې افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو لپاره خوندي پناه ځای ونه ګرځي، خپلو نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو ته درناوی ولري، او د سیمې د ثبات د کمزوري کولو پر ځای د پیاوړتیا لپاره مثبت رول ولوبوي.
د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیرونی د طالبانو د بیا واکمنېدو د 5 کلونو د پوره کېدو په تړاو په یو راپور کې وویل چې دوامدار ثبات په دې پورې اړه لري چې د ځینو هغو بنسټیزو خطرونو په سر له نړیوالې ټولنې سره تعامل وسي چې د افغانستان دایمي امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي.
په افغانستان کې تم کېږو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه د امریکا غاک افغانستان څنګه ته د یو ایمیل په جواب کې لیکلی چې له افغانستان سره ټوله هغه مرستې ځنډولې چې خایي د طالبانو لاسته ورشي. وزارت په خپل جواب کې لیکلی چې دوی د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لارښوونه ټوله بهرنۍ مرستې ځنډولې. د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې واشنگتن اجازه نه ورکوي چې د امریکا د مالیه ورکونکو ډالر د طالبانو د ناوړه عمل ملا وتړي. ځینو نړیوالو رسنیو د ملګرو ملتونو په حواله راپور ورکړی چې تیرو 5 کلونو کې افغانستان سره څه باندې 11 میلیارد ډالر بشري مرستې شوې چې تقریبا نیمایي متحدو ایالاتونو ورکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړي څارونکو ادارې سیګارد یو راپور لمخې امریکا د 2020 کال د اکتوبر د میاشتې څخه د 2025 کال تر نیمایي پورې له افغانستان سره 3.8 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د کار او کارګر نړیواله اداره ILO وایي چې دوی د خپل اټکلونو لمخې موندلې چې د افغانستان د کار په بازار کې د ښځو د کاري ځواک برخه 15.1% راکمه شوې ده. دغه ادارې د سه شنبه په ورځ په خپلې ویبپاڼې کې لیکلي چې افغانستان ته د ګڼو افغانانو بیرته راستنېدل په کاري فرصتونو باندې لا دمه خاسر کړه ده. دغه ادارې په وینا د مجموعي اټکل لمخې کارموندنه د 2020 کال له ټیټې کچې څخه 14% لوړه شوې او په 2026 کال کې به نږدې 8.5 میلیونو ته ورسیږي. خو د کارموندنې وده د نفوذ له پراخېدو سره برابره نه ده. د کار او کارګر نړیوالې ادارې زیاته کړې چې په کارموندنه کې زیاتوالی په بشپړه توګه د نارینهو ترمنځ متمرکز دی او د ښځینه او کارموندنه په پراخ ډول راټیټه شوې ده. دغه ادارې غوښتي چې ګټوره کارموندنه باید د تګلارو په مرکزي محور بدله شي. له غوښتنو سره سره طالبان په خپلې 15 کلنې واکمنۍ کې تر اوسه په دې بریالي شوي نه دي چې پر ښځو لګولي کاري محدودیتونه پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د 2026 کال په یو راپور کې لیکل شوی چې له 2023 کال راهیسې له پاکستان او ایران څخه له 15 میلیون څخه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیرته واکمنېدو 15 کاله پوره شول. په دې 13 کلونو کې د طالبانو سختو او ځپونکو تګلارو افغانستان د بشري حقونو له اړخه له ناوړه وضعیت سره مخ کړی ده. د راپورونو له مخې دلته ډېر زیان ښځو او نجونو ته رسېدلی ده. نوشابه آشنا پرې رپورټ لري.
طالبانو واک ته له رسېدو لږه موده وروسته ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو منع کړې. پر ښځو د کار د بیان د ازادۍ او له کوره د وتلو په برخه کې سخت محدودیتونه یې ولګول چې له امله یې بشري مرستندویه بنسټونه هم له ښځو سره د مرستو رسولو له جدي ستونزو سره مخامخ شول.
زه فکر کوم یوازې زموږ په ښځینه او کارکوونکو باندې بندیز نه، بلکې په عمومي ډول د ښځو وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. دقیقا که بندیزونه هم داسې روان وي دا حالت به نور هم پسې خراب شي، او څرګنده ده چې په تعلیم باندې بندیز به دا فرصتونه محدودوي او په عام ژوند کې ښځې له ګډون څخه منع کوي چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
د ښځو او نجونو د بشري حقونو مدافعین وایي چې د طالبانو په 15 کلنۍ واکمنۍ کې افغانان له بشري ناورین سره مخ دي، او وایي طالبان په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د طالبانو په 15 کلنۍ واکمنۍ کې په سیستماتیک ډول باندې د افغان میرمنو حق اخیستل شوی دی. ده افغان میرمنو به برخه کول ده حقوقونو څخه چې په ابتدایي حقوق باندې په حقوقي نظام کې پیژندل کیږي یو ستر خیانت د هیڅ په نړیواله کچه پر هغې باندې د نړیوالي جزا محکمې د خوا څخه حکم صادر سوی دی.
د بشري حقونو نړیوال سازمانونه وایي طالبان ښځې او نجونې له خپلو بنسټیزو حقونو محرومي کړي دي. د سازمانونو په وینا دغو محدودیتونو د جنسیت پر بنسټ د سیستماتیک تبعیض په اړه جدي اندېښنې راپورته کړي او د نړیوال جرم په توګه د جنسیتي اپارتهاید د پیژندلو عمده دلیل بلل کیږي. د بشري حقونو سازمانونه وایي چې په نړیوال قانون کې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتهاید د شاملولو اړتیا د افغان ښځو له مبارزې نه سرچینه اخلي.
امیدواری ما ای است که جامعه جهانی به این صداها لبیک بگوید و از این کمپاین همچنان حمایت بکنه و این جرم را به عنوان یک جرم جدید در سیستم بین المللی حقوق به رسمیت بشناسم.
د بشری حقونو کارکوونکي او نړیوال سازمانونه د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو پالیسۍ دلیل د طالبانو هغه مفکوره ګڼي چې له مخې هیڅکله د دوو مساوي جنسیتونو د شتون پر بنسټ عیار نه ده.
It's always been the case that
Taliban tal mermen le sadi titi gani aw charwa ki ham da mani terwani me Taliban aw qazi wali de chwaili mermani hugum ra zarfiyat aw wartiya na lari laka sumrai che sadi lari
sarale de che da Taliban hukumat po war war wali de che da islami shariat po chaukat ke da Afghanistan da tolo adba aw haquna khundi di khod 2023 kal da Taliban wa qabiyasle رسیدو رئیس د پینزم کال لپاره هم پر افغان خزو او جنو په ځانګړې توګه د زده کړې کار تګ راتک او په مجوند کې د ګډون په برخو کې خپلو سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی چې تل د بشري حقونو نړیوالو او داخلي سازمانونو لخوا پرې نیوکې شوې دي.
پینځه کاله وړاندې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانانو د کډوالۍ نوې څپه هم پیل شوه. زرګونه افغانان د اقتصادي ستونزو، د کار د نشتوالي او د خپل راتلونکي په اړه د اندېښنو له امله اروپایي هیوادونو ته ولاړل، خو ډېری هلته هم له اوږدو او پیچلو مهاجرتي پروسو سره مخ شول. نور جزئیات په ریپورت کې.
پینځه کاله وړاندې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانانو د کډوالۍ نوې څپه پیل شوه. زرګونه افغانان د اقتصادي ستونزو، د کار نشتوالي او د خپل راتلونکي په اړه د اندېښنو له امله اروپایي هیوادونو ته ولاړل، خو ډېری یې هلته هم له اوږدو او پیچلو مهاجرتي پروسو سره مخ شول.
له بده مرغه د ورځ تر بلې په هیواد کې د حالت خرابېدو ته زمینه برابره کړې ده او د هغو خلکو هیلې د لمنځتلو په حال کې دي چې هغوی غوښتل بیرته په خپل هیواد کې ژوند وکړي.
خو پنځه کاله وروسته هغه افغانان چې په ستونزمنو او لکړاو ډکو لارو تر جرمني او نورو اروپایي هیوادونو رسیدلي، په دغه هیوادونو کې د پاتې کېدو له نوو ننګونو سره مخ دي. جرمني افغانستان ته د اخراج بهیر بیا پیل کړی او له طالبانو سره د هغه کسانو د بیرته ستنولو لپاره تعامل زیات کړی چې په جرمني کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري، خو افغان فعالان اندېښنه لري چې دا تعامل به په عمومي ډول د اخراجونو لمن پراخه کړي.
ویره دا ده چې دوی مخکې یوازې هغه کډوالو خبره کوله چې هغوی په جرمونو باندې مرتکب وو، جرمونه ترسره کړي وو، دا هغوی د لیګلو خبره کړې ده، خو ولې اوس وخت کې بې ګناه کډوال هغه کډوال چې هغوی هیڅ جرم نه دی کړی، د منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي، څوک محاکمو ته منتظر دي او څوک په بیلابیلو برخو کې زده کړې کوي، دلته په ټولنه کې مدغم شوي دي، د دوی د لیګلو په سر باندې باید معاملې ونشي.
د جرمني چارواکو منلي چې د افغانانو د اخراج د همکارۍ په بدل کې تیار دي چې د طالبانو نوي ډیپلوماټان هم اومني، خو له طالب چارواکو سره د جرمني د قونسلي تعامل په اړه یو بل اندېښنه د شخصي معلوماتو او امنیت موضوع
تړلې ده. دوی نه یوازې قونسلګرۍ تر کنټرول لاندې راوستي، بلکې هغوی افغانانو ته د اړوندو لستونو او پټو معلوماتو ته هم لاسرسی موندلې چې د طالبانو له ویرې او د هغوی پر ضد د مبارزې له امله افغانستانه تښتېدلي وو. په دې توګه موږ په اصل کې د دغو خلکو پته او شخصي معلومات هغو کسانو ته سپارلي دي چې همدوی ترې تښتېدلي وو او اوس دا خلک له جدي امنیتي خطرونو سره مخ دي.
د جرمني د مهاجرت سیاست دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت لا هم ننګون کېده او د کار نشټوالی د میلیونونو افغانانو لپاره یو جدي ستونزه ګڼل کیږي.
لوی خوا په وطن کې هر ورځ د بیکاری چغې پورته کیږي، هغه څوک چې د کار وړتیا لري کار ورته نشته. له بلې خوا دوی درګردې په اروپایي هیوادونو کې د خپلو ډیپلوماتانو د منلو په بدل کې د دې هیوادونو نه افغانان قبلیي او ورته وایي چې راوی لیږئ. مګر پوښتنه دا ده چې پیسې شیا کوي هلته، یو خوانه دوی خپل بچی قطر او نورو هیوادونو ته د تعلیمونو او ژوند لپاره لیږي، بل خوانه هغه بیچاره افغانان چې په ډیرو سختیو باندې د خپل ژوند د بقا لپاره دغه هیوادونو ته راغلي، دوی ورته وایي دا بیرته مونږ ته راولیږي.
د جرمنی د مهاجرت وروسته یو سیاستونو د افغانانو غبرګونونه پارولي. اوړ مورس په برلین کې یو شمېر افغانانو د جرمنی د اخراجونو او د مهاجرت د وروسته یو سیاستونو پر ضد لاریون وکړ. لاریون کونکو له جرمنی حکومت څخه وغوښتل چې افغانستان ته د افغانانو د اخراج په اړه خپله تګلاره بیا وارزوي او د هغه کسانو د وضعیت لپاره قانوني حل لارې عمومي چې په افغانستان کې د ستنېدو په صورت کې ځان خوندي نه احساسوي. خو د جرمنی حکومت ټینګار کوي چې د اخراج پریکړې د دغه هیواد د استوګنې د قانون له مخې او د هر شخص د قانوني وضعیت پر بنسټ ترسره کیږي او له طالبانو سره یا تعامل د هغوی د رسمیت پیژندنې په معنا نه بولي، بلکې په خبره یې چې د افغانانو د بیرته ستنولو او د اړینو قونسلي چارو د تنظیم لپاره د عملی همکارۍ په موخه ترسره کیږي. هیله یاسات، د امریکا غږ، جرمني.
اوس هم د ورزش د مینوال لپاره یو راپور لرو. د کرکټ ځینې روزونکي او مبصرین د آیرلند د کرکټ لوبډلې په وړاندې د افغانستان لوبغاړو ځلیدل او آیرلند ته پرله پسې ماتې ورکول د توقع خلاف ولي. افغانستان د شنبې په ورځ له آیرلند څخه د 5 لوبو لړۍ وګټله. جعفر خان پرې کتنه کړې.
د افغانستان د کرکټ لوبډلې په آیرلند کې د دې هیواد د کرکټ لوبډلې ته په پرله پسې ماتې ورکولو سره د یوې ورځنۍ 5 نړیوالو لوبو لړۍ 4-0 وګټله او جام یې کابل ته یووړ. د کرکټ ځینې روزونکي او مبصرین د افغانستان دا ډول بری بې ساری بولي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې روزونکی رئیس احمدزی چې د دغو لوبو لیدو لپاره آیرلند ته تللی و، امریکا غږ ته د افغانستان د بری په اړه په مهمو ټکو غږیږي.
د ما په شمول باندې چې حقیقت خبرې د ما هم دومره توقع دومره نه وه چې دومره په اسانۍ سره به مونږ د آیرلند لوبډله په آیرلند کې به مونږ ماتې کړو، ځکه چې د آیرلند کنډیشن او هغه هر څه د دوی په فیور کې وو. او بله خبره ده چې آیرلند ته دینه مخکې یو څه مورال سره راغلی، ځکه چې هند په شل اوریزه کرکټ کې ماتې ورکړې وه، نو دا هم یو څه یو ډاډ ورکوي. او بل زموږ خبره ده چې دا د رحمت شاه لپاره لومړی سیریز یو کپتان په صفت باندې او د ځان مارشل اډرسی ښه ثابت کړ.
په دغو سیالیو کې د افغانستان توپ اچونکي او توپ وهونکي دواړه ښه وځلېدل، چې هم یې آیرلند ته لوړ هدف وټاکه او هم یې د آیرلند لوړ هدف پوره کړی شو. افغان لوبډلې ته د دغې لړۍ ګټل د دې پلوه هم مهم و چې هم یې د لوبډلې مشر او هم یې روزونکی نوی و.
آیرلند ته په کور 4-0 ماتې ورکول لاسته راوړنه ځکه بللی شو چې دوی په خپل کور کې ډېر پیاوړي او غښتلي دي. دوی تیر وار افغانستان ته دلته 3-2 ماتې ورکړې وه، په وروستیو کې ډېرې پیاوړې لوبډلې په خپل کوربه توپ ماتې کړلې. نو له سیریز وړاندې شاید دا اټکل ډېرو لږو خلکو کړی و چې افغانستان به دا لوبډلې په دا ډول ګټي، 4-0 به ګټي. نو په ټوله کې د افغانستان لپاره ډېره ښه خبره وه.
د کرکټ د مبصرینو په وینا له آیرلند سره د 5 لوبو دا لړۍ د افغانستان لپاره د بل کال نړیوال جام ته د چمتووالي یو ښه پړاو هم و.
توقو مو چې یو لوبه به خامخا ګټو، خو بیا هم داسې یو پریشر وي په لوبډله باندې چې نه دغه مرحلې ته به هم ځان نسو. نو ډېر په زړه پورې سیریزو
د یوې ورځنۍ نړیوالو لوبو نړیوال جام سیالۍ د بل کال د اکتوبر په میاشت کې په افریقا کې کیږي.
نړیوال جام ته زمونږ مدګی ډیره زیاته خو مونږ ډیره زیاته لوبې په ګراسي وکټو باندې نه کوو. آیرلند کې وکټ ډیره زیاته تیز وي، د تیزو بازارونو لپاره ډیره زیات کومک کوو. نو آیرلند ته په آیرلند کې 4-0 ماتې ورکول یو څه اسانه نه وي، خو دغه کار افغانستان لوبډلې وکړ. په ټوله کې زمونږ ټول لوبغاړو ډیره زیاته ښه لوبې ترسره کړې.
افغان کرکټ لوبډله شاوخوا 4 کال وروسته آیرلند ته د سیالیو لپاره ولاړه. تر دې سیالیو مخکې داسې وړاندوینې کېدې چې د آیرلند آب او هوا، پیچونو او میدانونو او د هند کرکټ لوبډلې په وړاندې د آیرلند وروستیو بریاو ته په کتو ممکن افغان لوبغاړي له آیرلند څخه دا لړۍ ونیشي ګټلی، خو افغان لوبغاړو دا وړاندوینې ناسمې ثابت کړې.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیږي. ستاسو له ملتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. د نن ورځې خبری مطالب په څو شیبو کې د امریکا غږ په ویب پاڼې خپریږي، همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه رپورټونه خپریږي. تر بیا چې بیا هم ستاسو خدمت ته حاضرېږو، د خدای پامان.